صد دیگر فرشته جلال زای با شما خواهد بود.
یوار بیا السلام علیکم. پورا ساعت خوبه د ازادی رادیوی مجله تقریبا نشریج خطر هغه مخ کی نوری اس نوری د ساعت مهم خبر نوراندی کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان د دول ور رتبه امنیتي چارواکو د استعفا په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. د ناتو ځواکونه وایي چې پرون په افغانستان کې لږ تر لږه لس عسکر په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو د بندیزونو نوی پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایې اخیستو لپاره تیار دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان د دول ور رتبه امنیتي چارواکو د استعفا په اړه محتاطانه نظر څرګند کړ. وی ویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د پوستونو ته تکړه او وړ کسان غوره کړي. رابرټ ګیټس د خبرې لندن ته په سفر کې خبر اعلان ته وکړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه لس عسکر پرون په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. په عین حال کې دوه امریکایي قراردادیان چې په افغانستان کې د امریکا یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کاوه او د افغان پولیسو په روزنه کې مرسته کوله په کندهار کې په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کې د بهرنیو قواوو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ ایښودل شوې ده. ناتو تړون د وژل شوو او زخمیانو هویت نه دی څرګند کړی، خو فرانسې حکومت ویلي چې په وژل شوو کې یو تن فرانسوی دی. د فرانسې درې نور اتباع زخمیان شوي هم دي. په افغانستان د امنیت د تامین او د حکومت د واکمنۍ د ټینګولو په مبارزه کې لږ تر لږه 1300 بهرني عسکر او مامورین وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د یو شمېر آسیایي او د منځني ختیځ د هیوادونو مشران نن په ترکیه کې د سیکا سرمشیزه پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی دی. د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ د رامنځته کولو په د سازمان په غونډه کې د ګډون ترڅنګ به ښاغلی کرزی د ترکیې له ولسمشر او صدر اعظم سره هم وګوري. د افغانستان او پاکستان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوې جلا غونډه کې سره وکتل او د خپلمنځي اړیکو او همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په استانبول کې له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره له خبرو وروسته په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان او پاکستان په ګډه کار کوي چې په سیمه کې شخړې له سولې ایزې لارې پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دې ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستانه وتښتي. قریشي دغه راز وویل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې په وروستیو کې د پام وړ بدلون راغلی او د افغانستان او پاکستان حکومتونه اوس د مختلفو مسایلو په اړه مخامخ خبرې کوي. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرون وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د هغو هیروینو له امله چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي څه باندې 15 لکه کسان مړه شوي دي. ایوانوف وویل 14 میلیونه وګړي مخدره موادو متاثره کړي دي. د روسیې چارواکو په کراتو له افغانستان څخه د مخدره موادو پر قاچاق اندېښنه ښکاره کړې او په دې هیواد کې له میشتو نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې جدي اقدامات وکړي. موسکو ویلي چې تېر کال 10,000 روسان د افغانستان د هیروینو له امله مړه شوي دي. پاکستانی پولیسو پرون وویل چې لږ تر لږه 12 بهرني چې ښایي مشکوک وسلوالو نیولي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله دا مشکوک کسان په لاهور کې نیول شوي وو. د پولیسو چارواکو ویلي چې د نیول شوو له ډلې لږ تر لږه 10 تنه افغانان او 2 نور عربان دي. د پولیسو یو ویاند ویلي چې دې کسانو تقریبا 15 ورځې په لاهور کې تېرې کړې دي. دوی ظاهرا په مرمیو لګېدلي او تر درملنې لاندې دي. دا لا نه ده معلومه شوې چې نیول شوي کسان تر کومه حده مهمې څېرې دي. پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو د بندیزونو نوی پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایې اخیستو لپاره تیار دی. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي ویلي چې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې همدا اونۍ په دې اړه رایګیری وشي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د برازیل سفیر ماریا لویزا ریبیرو وویل د دې هیواد او ترکیه غواړي چې لومړی د ایران د پراخ اټومي پروګرام په اړه یو آزاد سیاسي بحث وشي. دواړه هیوادونه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړیتوب لري په وروستیو کې له ایران سره د اټومي سون موادو یوه موافقه رامنځته کړې ده. پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د نوې پریکړې لیک مسوده د امریکا متحده ایالاتو برابره کړې او تېرې اونۍ وویل چې په مسوده کې اصلاح د امنیت شورا د نورو غړو د غوښتنو په مطابقت اصلاحات راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو ویلي چې ایران په دې سپیناوي کې چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري د دوی له ادارې سره په همکارۍ کې ناکام شوی دی. د ادارې رئیس په یو خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې چې دا اداره د ایران د اټومي فعالیتونو د تصدیق کولو چارو ته دوام ورکوي، دا هیواد له دې ادارې سره لازمه همکاري نه کوي څو ورته اجازه ورکړي چې دا تایید کړي په ایران کې ټول اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د مدیر هیئت غړو پرون په ویانا کې په دې ارتباط غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې په خپل وروستي راپور کې چې تېره اونۍ خپور شوی ویلي چې ایران تقریبا 6 کیلو ګرامه په لوړه سطح غني شوی یورانیم تولید کړي چې تهران ویلي طبي څېړنو په یو مرکز کې د استفادې لپاره برابر شوی دی. ایران د لویدیز دا تورنر دوي چې وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپورټ ورکوي چې په مشهد کې پرون د ښځو لپاره ځانګړی بانک پرانستل شو. دا زنانه بانک به د ایران ملي بانک په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دې بانک کې ټول چارې ښځې پر مخ بیایي او هیڅ نارینه کارکوونکی نه لري. دا به ښایي په مشهد کې د ډیرو مذهبي کورنیو لپاره په زړه پورې اقدام وي. د ایران په ځینو ښارونو کې د زنانه ټکسي چلوونکو رواج هم په وروستیو کې زیات شوی دی. د عراق یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې حکومت د عراق پر شمالي برخې کوردستان د ایران د یرغل په اړه تهران ته خپل شکایت وړاندې کړی دی. د عراق د کوردستان د اداري چارواکي کاروان عارف وویل ایرانی ځواکونه د پیردانوز له سرحده د عراق شمال ختیز حاج عمران سیمې ته ننوتی دي. ګومان کېږي چې دغه ځواکونه به د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایراني کوردي مخالفانو په تعقیب د سیمې ته ننوتی وي. د چارواکي وویل چې ایرانیانو په سیمه کې کمپونه درولي او یوه بله سرحدي پوله جوړوي. د راپورونو له مخې د ترکیې حکومت به هڅه وکړي چې په استانبول کې نن د منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو په سرمشریزه کې پر اسرائیل د زیات فشار لپاره ملاتړ راجلب کړي. دوی به غزې ته د مرستې د موادو پر کاروان د اسرائیل د حملې او د لکتر لګه نهو ترکانو د وژل کېدو په خاطر د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان به د دې کنفرانس په څنګ کې د روسیې له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره وګوري او په آسیا کې د ډاډمنې فضا د رامنځته کولو په اړه به خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغې لیک کې چې پرون خپور شوی له آذربایجان سره ژمنه کړې چې واشنگټن به له ارمنستان سره د دې هیواد اختلافاتو ته لومړیتوب ورکړي. آذربایجان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د ترانزیتي او لویدیسه د انرژۍ د صادرولو د لارو په برخو کې مهم اهمیت لري. آذربایجان په تېر اپریل میاشت کې پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د ناګورنه قرباغ د سیمې په لانجه کې یې د ارمنستان خوا نیولې ده. په 1994 کال کې د اوربند له ټینګېدو وروسته د دې سیمې کنټرول د ارمني قوم په لاس کې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس د اوباما لیک پرون په خپل د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف ته وسپاره. په دې لیک کې اوباما آذربایجان ستایلی چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي او د ناتو او امریکایي ځواکونو د لوجستیکي اسانتیاو لپاره د هیواد ځمکنۍ او هوایي قلمرونه د دوی په اختیار کې ورکړي دي. ګیتس پرون خبریالانو ته وویل چې ده او د آذربایجان مشرتابه د پوځي تمریناتو او د استخباراتو د شریکولو په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې د همکاریو په پراخوالي خبرې وکړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د سهار اته بجې او 9 دقیقې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې پاته برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې یو د افغانستان په ارتباط یو رپورت لرو. د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان د لوړ رتبه امنیتي چارواکو د استعفا او پړه محتاطانه نظر څرګند کړی او ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. خو د ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د پوستونو ته دي تکړه او وړ کسان غوره کړي. رابرټ ګیټس د خبري لندن د سفر کې کړی دي. هغه د بریتانیا له ستر اعظم سره هم په افغانستان کې د پوځي حل جوړولو په باب خبرې کړې. د دوی دغه خبرو اترو جزئیات به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس پر ځای وړ او تکړه کسان وګماري. د په عین حال کې وویل چې د دغو دوو لوړ رتبه امنیتي چارواکو لرې کېدا د دې نښه نه ده چې ګواکې د کرزي حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینو په هڅو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ګرس د محمد حنیف اتمر او امر الله صالح د یکشن بې د ورځې د ناڅاپي استعفا او پاړې وي پښتنې ته په سرعت او په احتیاط ځواب وایي. دا دواړه افغان چارواکي د امریکایي چارواکو له لوري د بیلګې او تکړه افغان چارواکو په توګه په نوم یادېدل او ویلي چې دوی له فساد او خپلوي پالنې پاک دي. ګرس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو د رئیس استعفا د افغانانو بشپړه کورنۍ مسئله وبلله. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې په لندن کې خبرالانو ته وکړې. ګیټس د برېټانیا له صدر اعظم سره ولیدل. هغه لندن ته په دې خاطر سفر کړی چې له برېټانوي چارواکو سره د افغانستان په جنوب کې د پوځي هلو ځلو په باب خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې لپاره د نړیوالو متحدینو ملاتړ راجلب کړي. ګیټس وویل دی د ناتو له غړو هېوادونو غواړي چې د هېواد ته د امنیتي ځواکونو د روزلو په هدف نور ځواکونه واستوي. ګیټس په افغانستان کې د برېټانیا د پوځي حضور په اړه وویل چې دی به له برېټانوي چارواکو نه غواړي چې د هېواد نور سرتیري واستوي، ځکه د په وینا برېټانیا په افغانستان کې کافي ونډه اخیستې ده. ګیټس د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د کابینې لوړ پوړی مقام دی چې د برېټانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ګوري او په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو په باب ورسره خبرې کوي. د ګیټس ویان جیف موریل د دغو خبرو په باب جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې د پوځي هلو ځلو په باب خبرې ډېرې ګټورې وي. د برېټانیا نوی حکومت ویلي چې افغانستان د بهرني سیاست مهم لومړیتوب دی. د برېټانیا د صدر اعظم ویندوی وویل چې ګیټس او صدر اعظم ډیوډ کامرون د کابل د تیرې اونۍ د سولې د ملي مشورتي جرګې پر پایلو خبرې وکړې. هغه وویل په دې کتنه کې صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په شمول د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړ وکړ.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وحید عمر پرون په دې ارتباط په خبري کانفرنس کې وویل چې دواړو دولتي چارواکو د مسولیت منلو دود په افغانستان کې رامنځته کړ او دا چې مسولین خپل مسولیت وپیژني او وی مني د افغانانو لپاره یو شزیر دی. وحید عمر ویل چې جمهور رئیس حامد کرزی به د ترکیه تر سفر وروسته په دې ارتباط جدي اقدام وکړي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس حامد کرزی نن په ترکیه کې د یو شمېر آسیایي او د منځني ختیځ د هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. وروسته به د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د افغانستان پر حالاتو هم وغږیږي.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپل سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستی؟
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې
په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ییزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلاً د افغانستان مشکل ګوزدره ایست که نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دی؟ دی او ګڼ شمېر نورو پوښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واورئ چې ډېر ژر به له آزادۍ راډیو څخه خپره شي.
د سهار اته بجې او دیارلس دقیقې سوې ده. خبرونه پاته برخه مو آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. اسدالله غزنفر به آزادۍ راډیوي مجله وړاندې کړي.
د آزادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم. اسدالله غزنفر يم په آزادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې له نامتو سندرغاړي هارون باچا سره د فريدي سيفي مفصله مرکه، د هیومانیزم په اړه بحث، یو خوش حکایت او ځینې نور مطالب لرو. په سر کې لینا شریفي او فرهنګي خبرونه.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د مطبوعاتو نړیوال مرکز به په لنډ وخت کې یو ځل بیا پرانستل شي. دغه مرکز چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په ودانۍ کې بو، د تیر کال په یوه انتحاري برید تر ډیره حده ویجاړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقامات اوس وایي چې د دې مرکز د ځای د بیا رغولو کار پیل شوی او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به پای ته ورسیږي. څو کاله پخوا د اطلاعاتو کلتور وزارت د ودانۍ یوه برخه د دې لپاره بیله شوې وه چې په غونډو او کنفرانسونو کې ورنه استفاده وشي، او هغه وخت د وزارت د ودانۍ په دې برخه باندې د مطبوعاتو د نړیوال مرکز نوم کېښودل شو. اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس بیا غواړي چې د مطبوعاتو نړیوال مرکز ولري. په خوست ولایت کې کلیت رادیو خپل کار پیل کړ. د کلیت مؤسسې د چارواکو په قول دغه رادیو به خبری، تعلیمي او کلتوري خپرونې لري. کلید مؤسسه په کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او بلخ کې هم رادیوګانې لري. د کلید مؤسسې د چارواکو په قول په نږدې وخت کې به په غزنی ولایت کې هم د کلید رادیو خپرونې پیل شي. په هرات پوهنتون کې د امریکایي انځورګرو د آثارو نندارتون پرانستل شوی دی. دغه انځورونه په امریکا کې د ژوند او امریکایي شخصیتونو په باره کې دی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس شاه بهره په وینا، د امریکایي انځورګرو نندارتون به د یوې اونۍ لپاره په پوهنتون کې او له هغه وروسته به د لسو ورځو په مخه د هرات ولایت په عمومي کتابتون کې پرانیستی وي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په نظر دغه نندارتون به د امریکا د کلچر له معرفي سره لا زیاته مرسته وکړي.
یو وخت د سیاست په باره کې چا ویلی و چې سیاست د کارونو د ځنډولو هنر ته وایي، تر هغو پورې ځنډول چې نور نو هغه کار هیر او بې اهمیته شي. زه نه یم پوه چې دا خبره به تر څه پورې شوې وي، خو هغه رپورټ چې اوس به یې واورئ او د تاریخ یو نوی راز پکې راڅرګندیږي د همدې خبرې پخلی کوي. رپورټ وژمه رشیدی لولي.
د روسیې یو متقاعد جنرال ویلي دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په موده کې شوروي مشر جوزف ستالین دوه ځله د جرمني مشر هیټلر د وژلو د پروګرام مخه په دې وجه ونیوله چې که هیټلر نه وینو ځایناستی به یې له غربي ملکونو سره د سولې موافقه وکړي او شوروي به یوازې پاتې شي. د متقاعد جنرال اناتولی کولیکوف په قول شوروي مشر حداقل دوه ځله، یو وار په 1943 کال کې او بل وار په 1944 کال کې د هیټلر د وژلو لپاره جوړ شوی پلان په وروستیو شیبو کې شان کړ. جنرال کولیکوف چې د روسیې د پوځي قمندانانو د کلب مشري کوي د جګړې د تاریخ په کانفرنس کې په مسکو کې وویل چې په اول ځل پلان داسې و چې هیټلر به په خپله زیرزمیني کې وژل کېده، او د دویم پلان مطابق هیټلر د هغه چا په لاس وژل کېده چې جرمني مشرانو ورباندې ډیر باور کاوه او د هیټلر په ډیرو خاصو کسانو کې نفوذ ورته آسانه و. د جنرال کولیکوف په قول دواړه ځله د قتل د پروګرام ټول جزئیات برابر شوي و، خو ستالین یې مخه ونیوله. د یو بل مارخ په قول د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې د هیټلر د وژلو لپاره لږ تر لږه وله ځله هڅه وشوه، خو دا ټولې هڅې ناکامې وې. هیټلر بالاخره له خپلې معشوقې ایوا براون سره هغه وخت خودکشي وکړه چې د شوروي د سره پوځ لښکرې د جرمني پایتخت برلین ته ورسېدې او د 1945 کال په می کې په ښار باندې حملې شروع کړې. هیټلر او معشوقې د ځانونو د وژلو لپاره زهر وخوړل، او لکه څنګه چې خپلو کسانو ته ویلي وو له مړینو وروسته یې مړي وسوځول شول. د دوی د جسدونو ایرې د هیټلر د استوګنځي په زیرزمیني کې وموندل شوې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو په اوسنو سندرغاړو کې هارون باچا ډیر مشهور نوم دی. زموږ همکاري فريدي سيفي له هارون باچا سره چې نن سبا په موسیقي سربیره د ژورنالیزم خدمت هم کوي دغه مرکه کړې ده.
هارون باچا صاحب د ازادي رادیو استودیو ته ډیر خراغ لای. د افغانستان ډیر خلک دا وایي چې هارون باچا د سیدې لکه په هندستان کې جگجیت سنگ.
ډیر مننه تاسو ډاکټر صاحب د دې خبرې چې معلوم دعوت راکو، او بهشکه چې جگجیت سنگ ډیر غټ ستر فنکار دی او ماته همیشه اثر غست دی د موسیقي مې اوریدلې ده. هو خپل دغه مات ګډ کوشش مې ده.
د کوششم څنګه شروع کړو؟ کله مې شروع کړو؟
سر هنرمندان سندرغاړي دا وایي چې دا د ماشوموالي نه راغوي کې او استعداد وی دغه پته په سکول کې ولګي. بیا زما خوشکسمتي دا و چې په پیښور کې یو اداره ده، یو کالج دی، د ایڈورډز کالج په نوم، د انګریزانو جوړ کړو ډېر پخوانی درسګاه ده. نو زه چې هلته کله د لسم جماعت نه پس لاړم مخکې سبق ویلو دپاره، نو هلته ما ولیدل چې د موسیقۍ یو کلب چې هغه کې د هارمونیم او تبلې او نور سازونه په لومړي ځل ماته ملاو شو. دا د کال 1988 نه هاتیا خبره. نو په دغه درسګاه کې زما سلور کال تیر شو. ولته مې پری انجینیرینګ وکړو، بیا مې ګریجویشن وکړو.
یعنی تاسو په اصل کې انجینیر یې؟
نه، زه هغه ته په بیا را شو، ما خو سوشالوجي کړی ده پیښور یونیورسټی نه، خو دا کالج کې ما ول انجینیرینګ کو پری انجینیرینګ د لسم نه پس دوه جمعه تا، او بیا نور دو کال په مونږ تلته بی ای وایو ګریجویشن چې وی په لا کې او په پولیټیکل ساينس کې. نو دغه سلور کال زما په ایډورز کالج کې وو او دغه سلور وړه کال به هر ماښام زه په میوزیک کلب کې ناست وم. زما چې کوم همزولي وو طالب علمان وو هغوی به راسره ناست وو. بیا زمونږ په کالج کې به د موسیقۍ پروګرامونه وو, ډېر فنکشنز به وو, نو هغې کې به زما ډېره ټیک ټاک برخه وه. ما نه به خپلو استادانو خپلو همزولو ملګرو دا تمه لرله چې ته به راځي او مونږ ته به څه وایې, څه سندره به وایې. نو بیا خبره راغله زمونږ هلته یو ډېر محترم استاد وو, مونږ ته به انګلیش لټریچر خو ضیاء القمر صاحب, او هغه د پېښور کې د پاکستان ټلویزیون په پېښور څانګه کې یو ډېر وتلی ډراما آرټسټ. نو هغوی به ماته وی چې رستا آواز د دې جوګه ده چې دا مونږه عوامو ته ولس ته وړاندې کړو او ته راځه چې ټي وي ته لاړ شو. خو زما خپلې ویرې ترهې وې, زما کورنۍ مذهبي او دغه لري بیک ګراؤنډ لري او یو سیاسي هم لري, یو داسې غوندې حال و چې ما دغه توان نه لرو چې زه کور ته لاړ شم د خپل والد صاحب نه.
دا ځکه خو تر اوسه هم ستاسو په ویډیو باندې نه ډېر لږ دغه لیدل کېږي که نه, چې تصویر جوړ شوی
دغه داسې دی. بیا زما خپل مزاج هم داسې جوړ شو چې دا خامخا ګلیمر او خامخا کمرشلیزم دې طرف ته باید زه لاړ نه شم. خو خو زما دغه یوره ترهو دغه اندېښنو پر ضد ما ته ډېر په اسانه د کور نه اجازت ملاو شو. د هغې یوه وجه دا وه چې زما اکیډمیک زما د سبق چې کوم لار وه کوم صورت وو هغه ټیکو, مطلب زما چې ته خپل کورنۍ له دا مکنه ده ورکړی چې زه فلانی مضمون کې فیل شوم یا نمبرې مې کمې راغلی. نو دغه وجه وه چې زما نه خوشحاله زما په سبق په حواله. او بیا وی چې بس تا شوق ته نو بس ویکا لاړ شه ټي وي ته جاري وساته. نو بس دا یو په دغه 1904 نوي کې زه بیا پی ٹی وی پہ خبر سانگے تلال مال تم ڈومبے سندر ریکارڈ کرا بیا شپگ نوی و نوی کی میں ڈومبے کے سٹ ریکارڈ کو
آزادی ریڈیو کی ہم ڈیری لگی سندری لرو خوبی ہم خلق ہم لگی سندری بیا بیا گواڑی کم نوے شیر ڈیر لگ کی وہ ورتا چھ یاد سی کم دگا خونا لڑے کم نوی سی ڈی خو منشتا
تیار کرے تھا او زه خدا دا محل په امریکا کې ژوند کوم, نو البته مې یو کیسټ تیار کړی دی او که خیر دې زرب وی چې به خپل اوریدونکو ته ولې کوم غریب ووري. او دا غین خو به ګران شي چې سو وایم, خو زه یو بل ما یو نظم دی یو سندره ده, بلکې زموږ د ملکند سیمې یو ډیر تکړه شاعر دی, زما ډیر خو مشر دی ملګری مې دی اکبر سیال. نو هغه سمود وړاندې نوم د افغانستان کې چې سپیخیږي زموږ په پښتنه خاوره کې یو حال جوړ دی. نو په داغه تناظر کې هغه څه شعرونه لیکلیو, نو ما بیا کوشش کړو او د نن نه څلور پنځه کاله وړاندې مې هغه یو سندره ریکارډ کړې وه. نو هغه ما ته دغې فیډبیک راغلی دی, هغه خلکو خوښه کړې ده او خاص کر په افغانستان کې. نو زه به غواړم چې دغې یو نمونه
ډېره ښه ده لږه به واورو.
زما جانا جانان وطنا افغان وطنا, زما جانا جانان وطنا افغان وطنا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, زما جانا جانان وطنا افغان وطنا, زما جانا جانان وطنا افغان وطنا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, زما جانا جانان وطنا افغان وطنا.
ډیر ښه.
ستا گلالی گلالی گل گل زوانان پوینو لمبے دل, ستا گل غٹے تن کی ما شما بے وقت اور جی دل, پگل درو کانی وری گی لاسمان وطنا, پگل درو کانی وری گی لاسمان وطنا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, ستا د وجود رونا ستا په دخمن پورشا, زما جانا جانان وطنا افغان وطن.
ډیر ښکلی ډیر اعلی. لکه اوس سړی اکثر پښتو سندرې اوري نو دې ته سړی متوجه شي چې دغه هنرمندان ډیر زیات کار په دې باندې کوي چې دا ویډیو کلپ څنګه جوړ کړم او په هغې کې د نڅایي هغې کې د نور څه دغه چې هغه ډیره پاملرنه آواز او هغه موسیقۍ ته نه کیږي ډیره پاملرنه دې خواته کیږي. په دې اړه افغانستان ستاسو نظر څه دی؟
دا سې وځي چې ما چې کله موسیقي شروع کړه د میدان ته راغلم نو هغه وخت کې ډېرې اسانتیاګانې نه وې. اوس خو دا کمپیوټرز راغلل نوې ټیکنالوژي راغله نو کار آسان شوی دی او هم دغه وجه ده چې موږ ګورو چې هر ورځ یو نوې نوې اضافه کیږي سندرغاړي راځي نو ښه خبره ده چې نوي خلک راشي خو دغه آسانتیاوې چې څومره راغلي دي نو هغې ځان سره څه خراب اړخونه هم دغه شته دی چې اوس سندرغاړي هغه مره خواري نه کوي هغه مره زحمت نه وباسي کمپیوټر دا کار ډېر آسان کړی دی. نو زما په خیال خو دغه وجه ده چې ډیر شارټ کټس دی استعمالی او هغه څومره خواري او څومره زحمت یې ستل چې په کار دی نو هغه نه کوي.
دغه امنیتی حالات لکه څنګه چې پښتونخوا کې بدل شو او نامنی راغله دننه په افغانستان کې د نورو سیمو کې دا د دې سبب شو چې تاسو غوندې ښه هنرمندان وطن پریدي او راشي لویدیسته لکه تاسو پیښور نه راغلی امریکې ته نو دا د دې سبب شو چې دوی دی ډیر ځله یوازې پاتې شي گروپ د دوی نوی چې مثلا تاسو یی تاسو د دې لپاره چې وسندره سبت کې دي ته اړتیا لري چې یو څوک چې تاسو سره تبله وغږی یا رباب وغږی د اکثر خلک دغه ستونزو سره ډیر زیات مخامخ دي. تاسو چې په امریکا کې ژوند کوي الته دغه سنتیاوی څنګه دي؟ یعنی یوازې تاسو یی الته ک نور کسانم تلیدل
دغه ستونزو سره زوم مخیمه چې په امریکا کې ژوند کوم نو دا دو دنیم کال وشو نو دغه ستونزه یلته شته ده. دا ما چې کوم اوس یو هڅه کړې ده یو کیسټ مې تیار کړم ده نو زه په نیویارک کې وم او بیا زلاړه مګې د پاره په خاصه توګه کالیفورنیا ته او البته د افغانستان څخه راغلي سه هنرمندان دي رباب یو استاد دی یو تبلی یو هنرمند دی نو ما غیله ځان ورسوه چې دا ما سه کمپوزیشنز کړې دي او دا زه غواړم چې تاسو ریکارډ کړم.
اکثر خلک داسې وی چې وسو سندری خپلې د هنرمندانو او بیا د نورو سندری را اخلي او ماغه په لګ بدلون سره وي خو لکه تاسو په سندرو کې یو ډیر نوې والی لیدل کیږي هر سندر ځان ته د وسړې داسې فکر کوي چې دا زه نوې اورم. تاسو په خپل مهنت کې دی برخه کې مس درس ویلې دي څنګه کړی دي؟
ډاکټر صاحب باید هر یو هنرمند د کوشش وکړي چې هغه سنوي تخلیق سره مخې ته راشي او موسیقي کې نوې نوې لارې ولټوي او پخپل ما خو تر دې حدا کړی دي چې زمونږ کوم اولسي موسیقي دا زمونږ کوم فولکلور دی نو هغه نه ما څه سيزون راغستي دي او دا نوي سازونو کې او نوي اندازونو کې مې ثبت کړی دي. خو بیا د نور د شاعري چې کوم دا غزل یو نظمونه دا چې نن سبا زمونږ دا یو رجحان جوړ شوی دی چې یو سندرغاړي دا یو سندره هیڅ شي خلکو خوښ کړن بیا ټول سندرغاړي زنانه دي او نارینه دي نو بس هغه پسې ولګي او هغه دغه وجوم دادا چې نری مارکیټ ته ګوري کنه چې کمرشلیزم ښکار شي نو زما خو خپل دغه رجحان نه دی خوخ باید هر هنرمند تر خپل وسه خپل سوکی او غیر سره مخته راشي.
امته اس یو نو شعر اوروي پلند
دا یو بل سندره ده چې دا ما ریکارډ کړی دا او زما اوریدونکو اوریدلی دا خو زه به غیته وریاده کوم یو ځل بیا لبه زمزمه کوم.
زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما سنما گل سنما گل سنما گل 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 سنما خیر دک وجنی میرا او گور یو زل سنما خیر دک وجنی میرا او گور یو زل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما داس دیور داس لمبا لمبلوگے دکلما او سمسپیلنے دکلما دزم کے تل تدور کز کلمائی رے دکلما او زرے زرے دکلما زما پمخ کے دلا سوا چول پبل سنما زما پمخ کے دلا سوا چول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل 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 سنما خیر دیکھ وجنی میرا اگور یو زل سنما خیر دیکھ وجنی میرا اگور یو زل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما
ډېر ښکلی سندره وه. خو په دې اخر کې دومره یو معلومات ورکړئ چې ستاسو دا نوې سی ډي به کله راوځي، څنګه به یې؟
د کې سندرې دي د کې د وطن الته کې د امن د پاره ما یو سندره ویلې ده چې هغه په دغه وروستیو کې اجمل خټک صاحب خدای وبخښي هغوی لیکلې وه په خپل اخري ورځو کې، نو هغه ماته په لاس راغله، هغه سندره مې هغه نظم مې ریکارډ کړی دی.
انشاءالله دا به هم واورو به اورېدونکو ته.
راوالو زا گڈا شد خیبر دلوڑا سرا راوالو زا گڈا شد خیبر دلوڑا سرا دمینے فضا جوڑا کا دمن پیغمبرا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا
خانو د مخاطر دی چې خدای پامانی در سره وکم لند زمزمرا ته وکي امدا بابا ور و ویدون کو ته دواړه باور سره خدای پامانی وک سمو ویلی ارسه چې تاسو خو خوي زه خو نه پويګم تاسو سره خو دسی یو زبردست کتابچه پرته ده او پاغه کې ډیر زیات شعرونه دي، هر یو چې غستا سو ډیر تنه خوند اخلي.
زه خو تیم خوند اخلم، خو زما اوریدونکو ته ډیر خوند نغست دي او هغه ټپو یو انداز دي چې ما ریکارډ کړو او ما ته پته ده چې زما اوریدونکو ډیر زیات خوښ کړي دي او سیم اوري یو بیا هغه دومره مشهور شو دومره هیت شو هغه طرز چې هغه بیا په پاکستان کې د کراچۍ یو سندرغاړی دی هغه په اردو کې هم هغه د اردو ټکی پی ویل او هغه طرز واغستو بیا د هلته نه لاړو هغه طرز هندوستان ته هلته دغه ځای هنرمندانو وویلو او دا طرز ما په 1998 کې په خبر کې ریکارډ کړو نو دو دو درې ټپې به زه مینهوالو ته وړاندې کړم
اول بکلا کلا غم اس میں دو تر شکر وندے پکے کوما اس میں دو تر شکر وندے پک کو داستا پستر گو کے پیریان دی او چپتا راشی گھٹے مال را کوینا چپتا راشی گھٹے مال را کوینا
په هند پاکستان او بنگلاديش کې ځینې کسان وایي چې د دوی د دینی مدرسو تعلیمي نصاب ډیر پخوانی دی او د وخت له غوښتنو او د اوسنۍ زمانه له پرمختګونو سره سم تغیرات پکې پکار دي. د دغو صاحب نظرانو په قول په مدرسو کې رواج درسي نصاب طالبانو ته هغه څه چندان نه ورسته کوي چې د اوسنی وخت په ادارو دفترونو او کارونو کې استفاده ورنه وشي او همدا علت دی چې د مدرسو فارغانو ته معمولا مناسب کار په ګوتو نه ورځي. د بنگلاديش د معارف وزارت د مدرسو په درسي نصاب باندې همدغو نیوکو ته په پام سره اوس په دې لټه کې دی چې د دینی مدرسو په تدریسي سیستم کې ځینې تغیرات راولي. په دې اړه رپورټ وشما رشیدی راوروي.
د بنگلاديش د معارف وزارت یو چارواکي اکرام کبیر فرانس پرز اجنس ته ویلي دي چې د دغه هیواد له ټولو هغو مدرسو سره چې په حکومت کې رسمیت لري خبرې شوې دي او دغه مدرسې دې ته تیاری دي چې په خپل تعلیمي نصاب کې یو څه تغیرات راولي او دغه راز نجونو ته هم اجازه ورکړي چې دینی زده کړې وکړي. په بنگلاديش کې دود داسې دی چې یوازې نارینه دینی علم حاصلوي، خو اوس حکومت غواړي چې ښځې هم په دین کې عالمان شي. د بنگلاديش د هغو مدرسو شمیر چې حکومت ورسره مالي مرسته کوي 14,000 ته رسیږي. د بنگلاديش په تعلیمي نظام کې له نویو اصلاحاتو سره سم به په دغو مدرسو کې د ساینس، انګلیسي او معلوماتي ټکنالوژي درسونه اجباري شي. د بنگلاديش د معارف وزارت د چارواکي ښاغلي کبیر په قول زموږ مقصد دا دی چې په ټولو دینی مدرسو کې د انګلیسي زده کړه دوه برابره زیاته کړو. موږ دا نه غواړو چې د دینی مدرسو فارغانو ته مو کار پیدا نشي او یا دا چې طالبان د مدرسې له لوستلو وروسته د پوهنتون د لوستلو چانس ونه لري. په بنگلاديش کې کابو 10,000 طالبان په هغو مدرسو کې سبقونه وایي چې حکومت ورسره مرسته کوي. کابو 10,000 نور زده کوونکي په هغو وړو مدرسو کې په دیني زده کړو بوخت دي چې په حکومت کې رسمیت نه لري. په بنگلاديش کې ځینې کسان نیوکه کوي چې د مدرسو اوسنۍ تعلیمي نصاب طالبان له نوې دنیا او نوې ژوند سره نه آشنا کوي او په نوې زمانه کې د کار کولو مهارتونه نه ورخي. په دغه هیواد کې د مدرسو د تعلیمي نظام د سمون لپاره هڅه هم دغو نیوکو او اعتراضونو ته د ځواب ورکولو لپاره پیل شوې ده. په بنگلاديش کې اوس تر 5 ټولګي پورې زده کړې اجباري دي، خو له نوې مسودې سره سم تر 8 ټولګي پورې زده کړې اجباري کیږي. دغه مسوده چې د مدرسو د نصاب په شمول نور تعلیمي اصلاحات هم پکې په نظر کې نیول شوې دي، د پارلمان له تصویب وروسته به قانوني حیثیت پیدا کړي.
د ازادي راډیو مجلې قدرمنو اوریدونکو، دا ځل مو بیا یو نوی حکایت درته ژباړلې چې فریده سیفی لولي.
د گیجو خر. د چین په گیجو سیمه کې خر بیخینو، یو لوی مقام په بل ځای کې خر وپیرود او په بیړۍ کې گیجو تراوست. سوداګر څو ورځې وروسته په خپل کار پښیمانه شو. خر د گیجو په لوی ځنګل کې خوشې کړو چې په خپل وڅری او ځان وساتي. د ځنګل ژو چې خر نه ولیدل ورنه ویریدل، پړانګې خبر کړو. ورته ویل چې یو ډیر غټ ځناور راغلی دی. پړانګ د ونو او بوټو او وښو په منځ کې غلی و. غلی راغی، له لرې یې د خره ننداره وکړه چې په کراره په چمن کې څري. نو نورو ژوو ته یې وویل، دا ممکن د بلې دنیا مخلوق وي، احتیاط ورسره کوئ. نور ژوي خو هسې هم په ویره اموخته و، خو پړانګ چې په ځنګله کې له هیچا نه ویرېده، ویره ورته ډیره سخته تمامه شوه. شپه ورځ به د خره په فکر کې وو. ډیر وخت به په غونو کې ورته پټ ناست و، د خره ننداره به یې کوله. یوه ورځ یې جرأت وکړ، ځان یې له لرې ور ښکاره کړ. بله ورځ لږ نور هم نږدې ورغی. خره هنګارې کړي او پړانګ د سترګو په رپ کې د ځنګل د منځ سیند ته ځان واچوه. په لمبو لمبو یې ځان بلې غاړې ته پورې یوست. څه موده پس پړانګ بیا په یو پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لی ور پام شول چې خر کله کله هنګاري وکړي خو په چا حمله نه کوي. څه موده پس پړانګ بیا په یو پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لی ور پام شول چې خر کله کله هنګاري وکړي خو په چا حمله نه کوي. نو پړانګ زړور شو، لږ ور نږدې شو. خر بیغامه څرېده او په پړانګ یې ځان خبر هم نه کړ. پړانګ په سبا باندې نور هم ورنږدې شو او قرار قرار دومره زړور شو چې تر خره تاو را تاو ګرځېده، خو د خره هیڅ عکس العمل هم ونه لید. زړور شوي پړانګ خر په تخرګ ووهه. خر چې په قهر شو، پړانګ یې په ګیډه په لغته ووهه. پړانګ چې د خره ګوزار ته وکتل چې نه یې درد و او نه پکې زور و، پوه شو چې څه یې په وس کې نه دي. حمله یې ورباندې وکړه او پر رڼا ورځ خر نوشی جان کو.
د تایلند او ویتنام ترمنځ پراته هیواد کمبودیا کې د خاورې لویه برخه په ځنګلونو پوښلې ده. هغه څوک چې په کمبودیا کې د ځنګلونو د ښځې په نوم مشهوره شوې ده، د پلار په کور کې له درې کلنې استوګنې وروسته یو ځل بیا د کمبودیا په ځنګلونو کې ورکه شوه. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د کمبودیا د ځنګل ښځه یو ځل بیا په ځنګلونو کې پناه شوه. دې چې اتلس کاله په ځنګله کې تیر کړي او درې کاله پخوا د پلار کره راستنه شوې وه، د جوزا په څلورمه نیټه یو ځل بیا په ځنګلونو کې ورکه شوه. روچوم پینګینګ اوس 9 کلنه ده. دا 1 کاله پخوا په داسې وخت کې ورکه شوه چې میخه یې څروله. روچوم د کمبودیا د مرکز پنوم پین د شمال ختیځ په 600 کیلومتره کې د راتاناکیری ولایت اوسیدونکی ده. د دې پلار فرانس پرسا جانس ته ویلي دي چې لور مې له 18 کاله ورکې وروسته 3 کاله پخوا پیدا شوه او اوس د دې بیا په ځنګلونو کې غایبه شوې ده. دا 3 کاله پخوا په داسې حال کې ونیول شوه چې دیو بسګر له کوره یې ډوډۍ غلا کوله. دا لوڅه لغړه او خورا خیرنه وه. د بیزوګانو غوندې به کړو پتله او خبرې یې هېرې کړې وې. د حیواناتو غوندې به یې اوازونه کول او د هغوی غوندې د خوړو پاکوالي او ناپاکوالي ته نه کتل. که به په ځمکه د خوړو له هر شی پروت وه، راپورته به یې کړ او خولې ته به یې واچوه. خو کله چې دا ځنګلي ښځه وپېژندل شوه او پلار یې خپل کور ته بوتله، نو ورو ورو په خبرو راغله او د وخت په تېرېدو سره یې د کور په کار کې هم برخه واخیسته. خو د جوزا په څلورمه نیټه چې د سېشنبې ورځ وه، ماښام مهال د ځان وینځلو په نیت پاڅېده او ورکه شوه. پلار یې د تېرې جمعې په ورځ فرانس پرسا جانس ته وویل چې له خپل زوی سره په ځنګلونو کې پسې ګرځي، خو تر اوسه یې نه ده موندلې. د هغه په وینا لور یې د ځنګلونو ارواګانو د ځنګله تتو تیاره ځایونو ته بولی ده. د سیمې د پولیسو مشر هم فرانس پرسا جانس ته د دې واقعې تصدیق وکړ او ویل چې پولیس هم پسې ګرځي چې د ځنګل ښځه ومومي. د کمبودیا په ګڼو ځنګلونو کې ګڼ شمېر بیزوګان پیدا کیږي. داسې ښکاري چې د ځنګل ښځه د هغوی په څیر ژوند کولو عادت شوې ده.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
څومره ترقی چې بشر په تیرو درې څلور سوه کلونو کې کړی ده، د خپل ټول تیر ژوند د لسګونو زره کلونو په موده کې یې نه و په نصیب شوی. مارخان د اوسني تمدن په جوړونکو عواملو کې یو ډیر مهم عامل هیومنیزم ګڼي. هیومنیزم د بشر په فکر، هنر، ادب، فلسفه او آن سیاسي ژوند باندې ژور اغېز کړی دی. هیومنیزم څه ته وایي؟ څه وخت راڅرګند شو او په ادبیاتو یې څه اثر شیندلی دی؟ استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د هیومنیزم منشأ عموما د پترارک پورې خلک رسوي. پترارک یو لیکوال دی چې روم په ښار کې د زړو تیګو لیکنې لوستلې او د هغې نه یې د زاړه مدنیت په باره کې، د زړې ژبې په باره کې واقعیتونه پیدا کړل.
پترارک په 14مه میلادي پیړۍ کې اوسېدو.
پترارک 14مه میلادي پیړۍ کې ژوند کړی دی او همداراز د زړې خطي نسخې هم ډېرې لوستلې.
یعنی معنا یې دا ده چې دی د منځنیو پیړیو په اواخرو کې داسې یو څوک و چې له زاړه روم سره ډېره دلچسپي وه. یعنی له هغه وخت سره دلچسپي وه چې له منځنیو پیړیو سره تعلق نه و.
یعنی د منځنیو پیړیو منجمد حالت نه مخکې حالت ته رجوع کوله او لیدل یې چې له دغه حالت نه وړاندې هم څه و او هغه څه چې و هغه د انسان د فکر په اساس و، د وچو او تحمل شوو مفکورو او تعبیرونو په اساس نه و. د 15مې پیړۍ په نیمایي کې د شرقي روم یا د بیزانس امپراتوري لمنځه ځي او قسطنطنیا نیول کیږي.
عثمانیان نیسي.
نو په دغه وخت کې ډیر زیات پوهان، عالمان، لیکوالان چې په قسطنطنیا کې یا په شرقي روم کې یا په اوسنۍ ترکیه کې اوسېدل، دوی راځي د ایتالیا خواته. کتابونه مزان سره راوړي، پخوانی متن مزان سره راوړي، نور خبرې مزان سره راوړي. او همدغه وخت ده په 1455 کال کې ګوتنبرګ مطبعه جوړ کړله، یعنی د چاپولو امکان پیدا کړ. نو په دې وخت کې د کتابونو د تکثیر امکانات ډیر زیات شول. په دغو شرایطو کې هغه اثر چې منځنیو پیړیو کې کلیسا درلود، د هغې سره یو څه مقابله شروع شوله. او
به شي که په دې کې یو بل عنصر هم اضافه کړو. دغه د 15مې پیړۍ په وروستو کلونو کې چې اروپا موافق سول چې امریکا ته ورسیږي، او لدی سره خو تبن په ژوند کې، په اقتصاد کې، په تجارت کې یو تحرک راغی، شاید دا بم یو عامل و د مطلب په څنګ کې
دا ټول داسې دغه چې د انسانانو ترمنځ روابط پراخه کړل، او د انسانانو لاسرسی علوم ته او ادبیاتو ته ډیر وسیع کړ. دلته دوه ډوله علوم، یو هغه علوم چې مذهبي علوم، الهیات، او یو بشری علوم، اومانیتاس. اومانیتاس په هغه وخت کې هغه علوم ته ویل کېدل چې ژبه، ادبیات، د پخوانو خبرې او پخوانی مدنیتونه یې مطالعه کول. نو دلته یو فکر پیدا شو چې د اومانیتاس همدغه د ژبې او ادبیاتو د زده کولو نه، داسې یو فکر پیدا شو چې فرهنګ یا د فکر پوروالی، کروالی، هغه څه دی چې د انسان طبیعي خواص تکمیلی او د انسان نه رښتینی انسان جوړی. یعنی انسان یو تعداد خواص لري چې هغه طبیعي دي، طبیعت ورکړي دي، په هغې کې د حیواناتو نه فرق نه کیږي، مګر کله چې دی فرهنګ پیدا کی نو د حیواناتو نه فرق کیږي او واقعا انسان کیږي. دا د دې مرکزی برخه ده. په همدغه وخت کې د پخوانیو فرهنګونو سره علاقه هم ډیره زیاته شوه. زړه متنونه ولوستل شول، زړه متنونه پیدا شول، د زړو متنونو نه ترجمې وشولې. تورات او انجیل چې په اروپا کې یوازې په لاتینی لوستل کېدل، هغه له ایبرینا او له ارامیي ژبنه ترجمه شول، یونانی متنونه ترجمه شول. نو د زړو متنونو سره هم آشنایي پیدا شوله. او دلته یو بل تمایل چې ډیر زیات په دغه وخت کې موجود و، هغه دا و چې د تربیه په باره کې نوې فکرونه رامنځته شول. پخوانی تربیه په اروپا کې، لکه متاسفانه زمونږ په هیواد کې تر ډیر نږدې ماضی پورې، دا و چې ډب نه هلته ادب نه، یعنی هر څومره چې په ماشوم باندې فشار وارد شي، هر څومره چې هغه محدود شي، هر څومره چې هغه ته په زور خبره وشي، هماغومره دا خبره د په مغزو کې خکینی او خزای نسی.
دا کله یو بل اړخ هم ګورو، دا د منځنوي پیړیو تربیه روزنه د اروپایانو، خو داسې و چې کتابونه وو او د متعلم یا د معاصل وظیفه دا وه چې صرف هغه بس زده کوي، دی به نور فکر نه پرې کوي، دی به صرف زده کوي، ټایپ به یي، دی حق نه لري چې ووایي چې نو دا خبره اوس سمه ده که نه ده، دا ومنم که نه. یعنې تاسو وایست چې د رنسانس په زمانه کې چې تربیې ته هم په نوي نظر وکتل شول،
دغه وخت په تربیې ته هم په نوي نظر کتل کېږي. او ایرسموس په 1529 کې وایي چې د ماشومانو فکر د اخلاق خواته او ادبیاتو ته د ازادۍ په فضا کې ورواړول شي، او دا د زیږیدو له ورځې نه. او ورپسې زیاتوي چې دا دومره غټه خبره نه ده چې څوک دې په خرو او غویانو باندې حاکم واوسي، مګر که آزاد انسان جوړ شي په ازادۍ کې، دا په حقیقت کې ډیر سخت کار دی او ډیر ښکلی کار دی. نو دلته مرکزی خبره دا ده چې انسان د ټولنې او د پوهې او د فرهنګ په مرکز کې واقع دی.
استاد منلی، دغه تاسو چې د رنسانس مختلف اړخونه بیان کړل، که زه دغه یو جمله ورته ووایم، تاسو سره موافق یاست؟ تر رنسانس د مخه چې کوم کلچر اروپایانو درلود، د ژوند کومه لار یې درلوده، په هغه کې د کلیسا تابعیت اصلي خبره وه. د انسان وظیفه دا وه، د اروپایي انسان وظیفه دا وه چې د کلیسا له چورلي زه راوچورلي. خو د هیومنستانو یا بار له رنسانس چې کومه زمانه شروع کیږي، په هغه کې بیا ځینو منورینو دا وغوښتل چې انسان د کلیسا له چورلي زه راتاو نه کي، بلکې انسان د خپل انسانیت له چورلي زه راتاو کي. دغسې یو خلاصه ورکولی شو؟
بیخي همدغسې خبره ده. او د دې کار دپاره چې کوم وسایل کارول کیږي، هغه هم ټول په همدغه محور ګرځي، د پخوانیو متنونو او د پخوانیو مدنیتونو پیژندل او د هغوی په اړه زده کړې، د انسان فرهنګ ته توجه، د علم لوړ ګڼل، د پوهې لوړ ګڼل، د سفرونو تشویق، ځکه چې په سفر کې خلک نور انسانان هم ګوري، نورې ټولنې هم ګوري، نور روابط هم ګوري او نوي شیان هم زده کوي، د ژبنۍ کنجکاوۍ تشویق، یعنی نور ژبو سره تماس نیول، نور ژبې زده کول، او مذهبي مسله. یعنی مذهبي مسله اوس یوازې د هغه څه چې کلیسای وایي په هغې باندې اکتفا نه کیږي. انسان دا حق لري چې د مذهب په موضوع کې فکر وکړي او په خپله د تعقل د لارې ځان واقعیت ته ورسي، الهیات ته د تعقل د لارې وارد شي.
یعنی دغو خلکو وغوښتل چې بنده دې له خدای سره رابطه ولري، خو د خدای د بنده په منځ کې دي، یو بل څوک نه یې ولاړ، کشیش نه یې ولاړ، دغسې یو تصور یې درلود.
دغسې یو تصور یې درلوده. او په دې کې که مونږ د کسانو نومونه یاد کړو، په څوارلسمه پیړۍ کې پترارک مونږ یاد کړو، په پنځلسمه پیړۍ کې لیوناردو داوینچی چې هم نقاش دی، هم لیکوال دی، هم مجسمه ساز دی، تر ټولو مشهور اثر یې د ژوکوند مسکا ده. مگر تر دې ډیر مهم کوم کار چې ده کړی دی، هغه دا دی چې د انسان د وجود تصویر د پخوانیو قوانینو په چوکاټ کې نه غوښته. د دیرونه به مړی غلا کول، هغه تسلیخول، د انسان عضلې پیژندلې او د عضلو د شکل په اساس یې د انسان وجود جوړاوه.
استاد منلی دا هم د هیومنیزم په بحث کې یو مهمه موضوع ده، خصوصا په هنرونو کې. او دا یونانی مجسمې چې سړی ګوري، یو انساني لکه څنګه چې ده واقعي انسان، هغه ته ورته یو څوک دی، منتالش ته پهلوان غوندي. خو بیا وروسته په منځنیو پیړیو کې دغه د انسان تصویر یو قسم تتی شي، لکه دغه د موږ میناتوري چې وي، نه به پوهېږي چې دا اوس دا انسان دی که یو خیال دی د انسان په باره کې. لیکن په دغه رنسانس په زمانه کې چې دا لوی انځورګران ظهور کوي، دغه په تیر بحث کې موږ او تاسې په باروک هنر خبرې وکړې، حتی د هغو په هنر کې هم دا کمال شته، انسان بیرته لکه د انسان غوندې سي، لکه څنګه چې ده له ټولو برجستګیو سره. دغه شي ته اشاره کوي چې دوی بیرته په انسان تاکید وکړو، په اغه خیال او تصور او ایدیا ای تاکید ونکو چې انسان باید دغسی، بلکې لکه څنګه چې وو دغسی شي،
لکه څنګه چې د انسان واقعیت دی او څنګه چې د انسان د تاریخ نه را پیدا شوی دی. په شپاړسمه پیړۍ کې چې موږ کوم لیکوالان لرو، ایرسموس مخکې د یاد وکړله، ماکیاویلی چې د حکمرانۍ طریقې د یو کتاب په بڼه لیکلې ده، او هغه د قدرت د اعمال وسیلې د انساني عواطفو او د انساني خصوصیاتو په منلو سره بیانوي.
او سیاست په منځنیو پیړیو کې چې کوم اخلاقیات جوړ شوي وو، له هغو نه بیل ګوري،
د هغې نه په بله سترګه ګوري. او توماس مور چې مشهور اثر یې یوتوپیا ده، هغه هم د کامل انسان او د ښه انسان، د داسې انسان چې په علم او په پوهه باندې خپل ژوند عیاروي، د هغه انځور دی. په ولسمه پیړۍ کې توماس هوبس او دکارت او سپینوزا د فلسفې په برخه کې همدغه انسان محوره فلسفې ته توجه کړې ده. په اتلسمه پیړۍ کې مونتسکیو، ولتر، روسو په ټولنیزو علومو کې همدغه انسان محوري روزلې ده.
استاد منلی دا خو د اوسنۍ تمدن چې تر دغه نن ورځې پورې چې زه ورته پکې یو، خو د دې بنیاد خو همدغه انسان محوري ده. دا خو نو وروسته به ټوله یادولی سو، خو که بیرته همغه د هیومنیزم ابتدا ته لاړ سو، په ادبیاتو څه اثر وکړو؟
په ادبیاتو کې هم دغه د انسان محوریت ډیره مهمه خبره وه. دغه ټکی باید سړی هېر نه شي چې هیومنیزم د سید چې څوارلسمه پیړۍ کې شروع شوی دی، مګر دوام یې تر اوسه پورې دی. یعنی هیومنیستي افکار تر اوسه پورې هم شته دی.
آیا داسې وایو چې تر اوسه پورې هم شته دی، او که داسې وایو چې د وخت په تېرېدو سره دغه افکار لا ډېر اصلي افکار ګرځېدلي دي، ځکه چې دغه اوسنی تمدن خو ټوله په هیومنیزم ولاړ دی؟
دواړه خبرې کولای شو. تر اوسه پورې شته، یعنی له منځه نه دی تللی، په ځینو ساحو کې وده کړې ده، په ځینو نورو ساحو کې شاید دغه وده تر یوه حده تته شوي. مثلا په معاصر علم کې یو لړ کسان داسې فکر کوي چې انسان د کمپیوټر غوندې یو شی دی. سړی کولی شي چې د انسان په ټولو مشخصاتو باندې پوه شي، او په حقیقت کې یو بل انسان ایجاد کړي چې هغه تخنیک محوره فلسفه ده او تخنیک محوره نظریه دي. نو د تخنیک محوره نظریو ترمنځ او د انسان محوره نظریو ترمنځ اوس هم یو ډول مبارزه روانه ده. نو د دې په خاطر هم ویلی شو چې وده کړې ده، او هم ویلی شو چې تر اوسه لا شته.
او په ځینو ساحو کې ورته پرابلمونه پیدا شوي دي،
په ځینو ساحو کې ورته پرابلمونه پیدا شوي دي. په ادبیاتو کې او په ټول هنر کې د هیومنیزم عمده موضوعات درې ټکي دي. یو د شهرت او د افتخار ګټل دي، هنرمند ته، لیکوال ته، انسان ته، د داستان اتل ته. یو ستر ارزښت د افتخاراتو لاسته راوړل دي.
په فلسفي لحاظ به همدا خبره، همدا اصل داسې توجیه کو، چون په منځنیو پیړیو کې انسان مقهور و، انسان بے ارزشه گنل سوی وو، انسان گناهګار گنل سوی وو، لیکن په دې زمانه کې دوی غوښتل چې انسان آزاد کړي، انسان ته بیرته اهمیت ورکړي، انسان هغه د خلیفه کې د ارز د مځکې. نو بنان دوی په خپلو داستانونو کې، په خپلو انځورونو کې انسان ته توجه وکړه، اهمیت یې ورکړو. دغه شی ویل غواړی
همدا خبره ده. دویم ټکی په دې کې د طبیعت مفکوره ده چې انسان پرته له طبیعته نشي تصور کېدلی. نو طبیعت هم په دغه ځای کې دخیل دی او طبیعي عناصر په انسان باندې اثر غورځوي، انسان په طبیعي عناصرو باندې اثر غورځوي. نو طبیعت او انسان سره تړلي دي.
په پښتو ادبیاتو کې یو وخت داسې چې طبیعت صرف د انسان حالات بیانوي، کله چې شاعر وایي پسرلی لکه خپله خوشحالي چې یادوي، یا کله که ګل یادوي تر ډېره د مطلب هغه معشوق یو استعارې استفاده ځینې کوي. لیکن هر څومره چې موږ د شلمې پېړۍ ته راغلي یو، اوسنۍ زمانې ته راغلي یو، دغه له ګل سره خپله د ګل په خاطر هم مینه سوې ده، له ونې سره د ونې په خاطر هم مینه سوې ده، نور فصلونه هم یاد سوي دي. یعنې طبیعت په خپله د طبیعت په خاطر باندې محترم ګڼل،
طبیعت په خپله د طبیعت په خاطر باندې محترم ګڼل، او طبیعت د دې په خاطر محترم ګڼل چې انسان په طبیعت کې او طبیعت په انسان کې مدغم دي. او بل ټکی ته تاسو په زمینی ډول اشاره وکړه، مګر د هیومانیزم یو ډیر اساسي ټکی دی چې هغه مینه ده. مینه کله طبیعت سره، مینه کله انسان سره، مینه کله یو شخص سره، مینه کله یو هیواد سره، د یوې مفکورې سره. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې په هیومانیزم کې مرکزی نقش لري.
خو زه فکر کوم چې د انسان مینه پکې اصلي شی دی. بل انسان ته اهمیت ورکول، بل انسان سیال ګڼل، بل انسان لزان سره برابر ګڼل. حتی دغه اوس موږ د دیموکراسۍ خبرې په دې زمانه کې کوو چې هر انسان له بل انسان سره برابر دی. که استاد منلی د وی رای حق لري، غزنفر هم لري. داسې نه ده چې ستا رایه به زه مجبور یم منم. دا د دې زمانه هغه ده، کمال دی. زه فکر کوم هیومانیزم له دې نظره هم انسان ته کتلی دي.
دا هغه مسایل دي چې همدغه د هیومانیستي نظریاتو په رڼا کې وده کړې ده.
او اوسنی تمدن، اوسنی هنر، اوسنی ادبیات په دغو ټولو ډېر عمیق اثر کړی دی،
په دې ټولو باندې اثر غورځولی دی.
दिवे लड़ता दस्तर गो बने दे गणे दे गणे दे गणे दे खामोश आरज़ू गाने तखने दे गणे दे गणे दे गणे दे गणे दे गणे दे खापिरे दे शर्म वाले सिंगार वेदा से रंग जे खापिरे दे शर्म वाले जज्बे करता तुमने कड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे डिबे दस्तर वो बले दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे दान दान दा 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 दा
گانو موسیقی تا مستان دے زنگ دل دردا گانو موسیقی تا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے